تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو ترې مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. بل لورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګوب لشمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیگا ازادي رادیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عامر اختیار رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یو پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادي رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کړی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد یې کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولی په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګمانۍ پیدا کیږي.
آیا په دې لاس چې کدی یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ورنه کړي، د لڅړ وستونز سره مخ کیږي؟
دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له امله مخپلوان کر کر اچخه کوي.
اورونه مې بیل دی په امدې نشه را سره ورانه ده، چې نشه کوم خوښ نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل سوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل سوي چې بیرته ویجاړ سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او استعمال وضعیت د اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس وکي کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 80% په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي، ارزښت یې تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ د هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وي، ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه. حاجی نصیب چې څو کالې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر وکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوې فصل کرل شوی. خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کې خود اسول. په روان کال کې د باغونو پستنی ولی او په پام کې د چی پستې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېری پیسې به ور جوړ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلې دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کړل، خو په 1398 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلې انشاءالله ښه حاصل ورکړ دي، او د تریاکو پر تله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بل په دا کاروبار سره ورتخته دا غنځري دا پیسې ده بده دغه پیسې کړو اصل ښه دی او اصل به نه مر دا ښه ګټه کوي کوک نه خوله نه جو پښو دا د افغانستان خلک به شم سکنه کوک نه وکړي ته پیسې وبغونه شي ور کېږي کوک نه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې چې د دې پیسو ډیره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرچ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوښه هغه تدبیر کوي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیو سي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوي سي، دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام سي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیر بیا هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغۍ ولې په معتادینو کې پیدا کېږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې بدګماني څه ډول یو ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم وخت چې په تفکر کې تغیرات رامنځته شي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي. اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. حتی بعض اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو داسې څه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک وي چې ګواکې د ماته دسیسه جوړه له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې د ته ډېر مشکلات پیدا کیږي د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، اقلکه شیشه، پودر او تاریک، دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي. لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغي څخه صحت یاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دغه ناروغي سبب په دغه شخص کې د مخدره مواد، نو کدی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د خیخي نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست کده یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنه ورستم لا تاړو ونه کړی، معتاد برڅنه شو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وی خو خپل ته شفخانی ته وړي پښتنې ته راځي، د معتادین مریضان چې دی دوی د کونه شړل شوی دی، دا مریضان سره کار کول لکه ستوزمان پدې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه الله سور کړی دا، نو دوی نا امید خلک دی بیرته چې مونږ ور باندې کار کوو، کار کول ورسره لکه ستوزمان ده. دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي، کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې راولړېږي او بلاخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته موږ ته راځي یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وردی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه خته کړو او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی، خو اوس نشي له پخو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه ولې موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل دده له خولې واورو.
ولم هغه چر زه غم ولدسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم هغه غریب مړه شول او بس د هغې د غمه په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم ای پرېږده چې زه مړ شم او مړم نکړم تر اوسه پورې پیادت یم. والا چې استاده د چر څو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کله ورک نه شو پی شیشه مې شو روکله په دیم غم ولا چې نورم زیاتیږي او رکیږي نه. نو بس اوس کنه زما والله کې خټېر باډي وا سړی خراب وینه وچی چرسم وینه وچی او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې سکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کښار کې اوده شي پوډریان در نه جیبونه هم وایي دغه کار هم پکې شته دی. بیا 15 پیړۍ رانه والا چې جیب والی دی خیخی گتمی وی را سر را کتی وی پیسی وی هر شیر را نولی دی لورزیم چی دشپیم گروپ دتا و لگه چی و دلی بس وست دسی پکشتر پودرین چی آقا کار روزگار نکه هم دا جیبون وی خار که غلا کهی و شکر ده ما پا که غلا وسا پولی پا زندگی که نده کدی خپل محنت می کدی بطایی که می کار کدی خختی چوم او دا کاغذون همیم چی طول اول غلا می نده کدی سل 200 و 300 بمی دورد پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشا پی والا و خوراک پی والا مور می مرد پلار می مل ده و رون همی بیل دی بس داری و بچی دی کور دی خپل کاری هم دا بطاییو که خختی چی او رون همی بیل دی پا هم دی نشه سر اورانه ده نو بدی پا هم دی نشه بنده ایسم چې نشه کوم خوښی نه یم او چې نشه نه کوم ښه قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې ملګرو ته مه ورځه ملګرو سم مه کښېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم کابل ښار کې یم کاغذونه مې ټولول بس کدرته یم چې اره پیره کې کاغذونه مې ټولول د شلو به مې شیشه اخیسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبې اخیستل د ورځې طالبان هم وهلی یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړه چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به ووهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه ښار کې تغلاګانې کې هما به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبی به چې لاړم بس 10 بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس 50 روپۍ شولې کبالیانو به مرزانه اخیستله چې 10 کیلو به وو شپږ کیلو به حساب ول چې شپږ کیلو دي ټوله ورځ کې به م دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه را کوله 100 روپۍ به مې ډوډۍ واخېسته یو 100 به مې چېرته چی وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې هم ښه وه لکه دا بس اوس څه ویمه قسمت خبرې دي نو خپله م نه پوهېږو دونه وس چې ده مشران اومنی سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپل یو که پردی نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا، تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ، په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي.
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یوه ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خدای موټروان غوندې نه ښکارېده، ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم، تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کې صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قومندان صاحب، ما خوشی که صاحب، زه بیگناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.